شاغک رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کېږي. اوس په مکړې د خبرونو لندسته،
امریکایي قواو په موسی کلاه کې په ځینو اهدافو باندې هوایی حمله کړې دي. د سعودي عربستان پادشاه بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د اوباما سره وګوري، او پرون په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي دي.
نن جمعه ده، د 1400 نوي کال د سمبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 28 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دوهمه سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په کندوز کې د جګړو له ویرې د خلکو د بې ځای کېدو په اړه رپورټ اورېدلی سي، او یو مرکه د بلوچستان د اسمبلی د غړي نصر الله خان زیر سره لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
امریکایي چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ ویل دي چې امریکایي قواو د افغانستان د هلمند د ولایت د موسی کلاه په ولسوالۍ باندې چې یوه ورځ مخکې طالبانو نیولې وه هوایي حملې کړي دي. د افغان اردو برید جنرال محمد رسول ځاځي وویل چې په دې بمباریو کې چې د افغان او ائتلاف جنگي الوتکو وکړې په موسی کلاه کې د پوځ او پولیسو قرارګاوي وشتل سوي دي، او شاید طالبان او ملکیان به پکې وژل سوي وي. هغه وویل چې دا ناممکنه ده چې د تلفاتو شمیر دې معلوم سي، ځکه چې دا سیمه د یاغیانو تر لاس لاندې ده. د امریکا د دفاع یوه چارواکي وویل چې په موسی کلاه کې په خاصو اهدافو باندې په تیرو درو ورځو کې د امریکا څخه د پاسه 12 هوایي حمله شوی دي. د طالبانو نتا قاری یوسف ویل دي چې په دې حملو کې 10 ملکیان او 10 طالبان وژل شوی دي. افغانستان او ترکمنستان په 5 بیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړی ده. په دې حق لازم خبريال ممتاز بهیر یو رپورت راستولی دي چې خلاصه دلته تاسو ته اورو.
دا اوکړه د برېښنا سوداګرۍ، ورزش او ټکنالوژۍ په برخه کې د عملی همکاریو او دغه راز له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوې دي.
ما دو خط عمده داریم، یکی از شمال به طرف شرق و یکی
موږ د برېښنا دوه عمده لیکې لرو، یوه له شمال څخه د ختیځ پلور او بل د سویل لویدیز او سویل پلور. ټول دا ولایتونه به په لومړي پړاو کې له دې ګټه پورته کړي، او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې له دې ګټه واخلي. موږ په عملي برخه کې په دې کار کوو،
عملي را سر کار میکنیم.
افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره یې په دې هم سلا کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک زمینه برابره کړي. دغه راز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیون وګړي چې 80% یې میرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي، او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي.
په دې اړه مفصل رپورت په همدې خبرونه کې وروسته اوریدلای سي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د منځني ختیځ په اړه په 2 مسئلو باندې د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ نتاخ جاش ارنس پرون د پنجشنبې په ورځ د دې سفر په اړه چې ټاکل سوی د سپتمبر په 14 وسی وویل چې دا سفر د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ اهمیت په نښه کوي. پرون د پنجشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي وو. دا قیمتونه وروسته له هغه ډېر زیات راولوېدل چې دا ویره راپیدا سو چې د چین اقتصاد چې د چین اقتصادي وده سوکه سوې ده. په نیویارک کې د اس اینډ پی 500، داو جونز او نسداک په قیمتونو کې تر 2% زیاتوالی راغلی و. په اروپا کې هم د مهمو اسهامو قیمتونه څه د پاسه 3% جګ شول. په شانګهای کې 15% او په هانګ کانګ کې 3.6% جګ شوي وو. د امریکا د اقتصادي ودې په اړه د خبرونو خپرېدل د دغو اسهامو د قیمتونو د لوړېدو یو فکتور بلل کېدای سي. د یوکرين اردو او د روسیې طرفدارو یاغیانو په ختیځ یوکرين کې بندیان سره تبادله کړې دي او دا کار یې د هغې موافقې په نتیجه کې کړی دي چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړې ده چې له مخې به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې روانې جګړې ختمې شي. د دواړو خواوو چارواکو ویل دي چې د یاغیانو 12 تنه بندیان د یوکرين د 12 تنو عسکرو سره تبادله شوي دي، مګر له بلې خوا یوکرين د روسیې په طرفدارو یاغیانو باندې د اوربند ماتولو تورونه هم لګولي دي. په یونان کې د لومړي ځل دپاره ښځینه صدر اعظم ټاکل شوې ده، هغه واسیکیکی تانو نومیږي او د یونان د قاضي القضات دنده یې ترسره کوله. هغې ته پرون د پنجشنبې په ورځ د هغه هیواد د حکومت د سرپرستی مشر په توګه د وفاداری لوړه ورکړل شوه. میرمن تانو او د هغې کابینه به د هغه هیواد حکومت چې په زیاتو جنجالونو اخته دی لږ تر لږه د سپتمبر تر شلمې نیټې پورې چې تر وخت مخکې انتخاباتو نیټه ټاکل شوې ده وچلوي. په امریکا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سیاسي سروې څخه ښکاري چې میلیارډر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د جمهوري ریاست لپاره نور پرمختګ هم کړی دی. دا سروې چې د کوینی پیاک د پوهنتون لخوا پرون د پنجشنبې په ورځ سوې ده ښیي چې ټرمپ د جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو 88% رای ګټلی دي او په اسانۍ سره تر خپل لومړۍ درجه سیال بن کارسن چې 12% رایې ترلاسه کړې دي مخکې سوی دي. په دې سروې کې د فلوریډا پخوانی ګورنر جیب بوش ته 9% رای ورکړل شوې دي. او د چین د سینهوا رسمي خبري اژانس ویل دي چې په لویدیځ کې د سینکیانګ د ګوښه ولایت محکمو 45 کسان بندي کړي دي چې په هغو کې ځینې د تروریزم او ځینې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه د اوښتلو په تورونو نیول شوي دي. په سینکیانګ کې د یوغور د قومي اقلیت خلک ژوند کوي او زیاتره یې شکایت کوي چې د حکومت له خوا ځپل کیږي او د تروریزم ضد ډېر سخت مقررات پر تطبیق کیږي. چارواکو ویلي چې په هغو کې چې د سرحد څخه اوښتي دي ځینې د اسلامي توندلارو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي او کوشش کوي په جهاد کې برخه واخلي. څو تنه د تاجکستان پولیسو د افغانستان سره سرحد نږدې نیولې دي. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:08 دی. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو په مشرانو کې د یو مشر د ټاکلو په سر اختلافات راپورته شوي دي. د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو 2 ورځې وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د طالبانو د رهبری شورا ملا اختر منصور د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د دغه اعلان لږ وروسته د طالبانو یو شمیر مشرانو چې د ملا عمر کورنۍ مشري کوله وویله چې د ملا اختر منصور ټاکنه مشروعیت نه لري. د طالبانو دغه ډلې غوښتنه وکړه چې ملا عبدالمنان دی چې د ملا عمر ورور دی د هغه پر ځای د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سي. د دغو طالبانو یو ویاند وویله چې د طالبانو د طرفدارو وتلو ملایانو یوه ډله غواړي چې په طالبانو کې د سیالو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او هیلې وښودله چې دغه طالبان به ژر خپله فیصله واوروي. د چهارشنبې په ورځ ملا عمر ورور ملا عبدالمنان د امریکا جا سره د یو نامعلومه ځای څخه تماس نیولی و او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو بحران د طالبان لپاره تر ټولو لویه مسله ده.
که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مه کړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
ملامنان ټینګار کوي چې د طالبانو مشر باید چې د ملایانو د طالبانو د قومندانانو او قومي مشرانو لخوا وټاکل شي.
چونکه اوس د امارت یا د بسکا ټول ملت د مجاهد اولس د رهبری خبره سو د اعتراض وجه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت پیچلي او پاک ارزښتونه او اهداف لري چې دا یوازې او یوازې د داسې امیر په قیادت کې راتلی شي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت د هغو علمای کرامو او مجاهدینو او مخورو اشخاصو په اجتماع وټاکل شي.
د ملا منصور ویاند عبدالحی مطمئن بیا بل نظر لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو د رهبری د شورا 95% غړو ملا منصور د ملا عمر د ځایناستې په توګه خوش کړی دی. عبدالحی مطمئن د طالبانو په وخت کې د ملا عمر ویاند و.
امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد ډیډنټ وانټ ټو گیو انی پوزیشن ټو هیز فیملی ممبر
ازی نیور موقف ورکړ. دا ځکه چې هغه هیڅکله د طالبانو اسلامي امارت د وی کورنۍ تنظیم نه باله. هغه خلک چې د ملا عمر د کورنۍ نوم استعمالوي صادق نه دي او د ملا عمر کورنۍ او نظریاتو ته وفادار نه دي. په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې د سیمې د چارو کارپور ډینیل مارک ویل چې د مشرۍ پر سر اختلافات د طالبانو او افغانستان لپاره په دې ډیر مهم دي چې د ملا عمر په وختونو کې تصمیم یوازې د یو څو کسانو لخوا نیول کېدی. هغه وویل دغو طالبانو شمیر په بېساري توګه ډېر سوی دی چې فکر کوي چې د طالبانو د مشر په ټاکلو کې باید چې نظر واورېدل سي. دغه شاید چې هغه اختلافات چې پخوا ویل کېدل موجود وو واضح کړي. د بیلګې په توګه په ساحې کې د قمندانانو او د هغو مشرانو ترمنځ اختلافات چې په پاکستان او نورو ځایونو کې دي او د کلونو راهیسې دغه ډول اختلافات تر یو حده ښکاره وو، خو اوس په دغه اختلافات برملا سي. مارکی وایي چې په جګړو کې د طالبانو کامیابي او د سیمو نیول په دې اړه لري چې طالبان یو داسې مشر ولري چې ټول طالبان ورباندې موافق وي. د سیمې د چارې دغه کارپو دا هم ویل چې که چیرې طالبان د مشر په ټاکلو سره سلا نه سي نو دا به د دې معنی ولري چې جګړه به ادامه پیدا کړي او د افغانستان حکومت ته به دا مشکله سي چې ثبات راولي. په تېره بیا چې ناټو په افغانستان کې خپل عسکر کموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا هم زموږ د خبرونی یو مرکه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران واشنگتن ته پر رسمي سفر راغلي دي. د امریکا ژغ په سټوډیو کې مو د هغو مشرانو او په هیئت کې د ځوان مشر او د بلوچستان د اسمبلی غړي نصر الله خان زیر سره زموږ همکار خلیل خان مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې مو د طالبانو د کوټې د شورا په افغانستان کې د سولې په پروسې او د پاکستان پر رول او نورو موضوعاتو مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
نصر الله زیر صاحب د واشنگتن سټوډیو ته شراغ را سره وایم.
ډیره مننه کور ودان.
کوټې شورا په رسنیو کې ډیره خبرې پر کیږي چې کوټې شورا موجوده ده. ستاسو صوبایي حکومت څومره معلومات په د کوټې شورا په اړه لري؟ بیا خپله ځانګړي ستاسو ګوند پښتونخوا ملي پارټۍ ډیره په ډاګه ډیر وخت راځي په افغانستان کې د مداخلې پر ضد قراردادونه ورکړي دي، خبرې مو کړي دي. په صوبایي اسمبلۍ په کچه باندې تاسو په دې اړه یو ګام پورته کړی
مرکزي حکومت موږ په صوبایي اسمبلی کې چې څنګه موږ ته خلکو ووټ را کړی دي، موږ د خلکو آواز هغه رنګ په اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې زموږ مشرانو محترم مشر محمود خان اڅکزي، محترم رحیم صاحب مندوخیل، زموږ سینیټرانو په قومي او په سینټو په صوبایي اسمبلی کې هم هغه خبرې کړې دي کمی خبرې چې موږ په خپل په جلسو کې کړې دي.
عملی ګام مطلب څنګه
عملی داسې وي دي چې موږ د پاکستان حکومت موږ زموږ مشرانو زموږ قیادت نواز شریف ته خلاصه کړې ده چې وروره په افغانستان کې که امن وو نو پاکستان کې به امن وي. دا خبره خلاصه ده او اوس تاسو وینئ چې په خپله تاسو وینئ چې نواز شریف هم دې خبرې ته توجه دی چې پاکستان که موږ په پاکستان کې امن غواړو نو اول د افغانستان امن به وي، په افغانستان کې به مداخلت نه وي. دا ما خو در ټولې چې د بد مرغه پاکستان کې یو پیرلل حکومت دا اول راشي روان دی، خو د دې په مقابل کې جمهوری قوتونه خپل کار کړی دی، زموږ مشرانو قیدو بند وړی دی، موږ دوی ته دغه کړی دی چې وروره پاکستان به په جمهوریت چلیږي، پاکستان کې به استخباراتي ادارې به د یو منتخب حکومت لاندې وي. دا جګړه روانه ده. هم دغه رنګه د افغانستان مسله کې زموږ واضح موقف دی چې په افغانستان کې به مداخلت نه وي. افغانستان یو ساورن استقلال لرونکی هیواد دی، دغه رنګه پاکستان هم یو هیواد دی. نو موږ وایو چې نه به پاکستان هلته مداخلت کوي نه به افغانستان دلته کوي. یو ښه بهتر همسایګان په توګه به دوی هغه پرامن بقای بهامي چې ورته وایي دغه په بنیاد به دوی دلته اووسی ژوند بکی.
استاس پاند د پاکستان حکومت د اوسنۍ د طالبانو سره د خبرو اترو چې کوم د سالس یو کردار ادا کوي، په دې کې پاکستان څومره رښتن دی چې په افغانستان کې واقعتا سوله راسي؟ او
ګوره موږ خو ویل دي چې په کار دی چې پاکستان دا ټول ادارې هغه دا خبره ومني چې ورور افغانستان یو استقلال لرونکی آزاد خپلواک هیواد دی، او د افغانستان سورنتی استقلال ملی تمامیت سالمیت د افغانستان ومنل سی کدا ومنل سو نو پاکستان کی به امن راسی او کدا نه منل کیجی نو دا کم حالت چې اوس نن روان دی په شاوخه ټوله خطه کې که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی تاسو وینئ چې نن دا ټوله خطه د یو د امن او امان د لوی مسلې سره مخامخ ده. تاسو ویلئ چې د تیر ورځ په اټک کې هغه واقعه د وزیر صاحب سره وسوه، نو دا واقعات به کیږي، هله به دا واقعات ختمیږي چې زموږ حکومتونه وفاق دغه ټولې ادارې د داسې تنظیمونه چې دهشتګرد تنظیمونه دي، ټیررست تنظیمونه دي، د هغه مکمله صفایه وکړي، د دهشتګردان تنظیمونه ختم کړي، د هغه فنډ ختم کړي، په هره توګه هر رنګه چې کیږي دا ختم سي، نو بیا به دا ټوله خطه کې امن راسي.
بله مسله، پاکستان د مشرف د حکومت راسي غواړي چې په ډیورن کرښې باندې اغزن تار ولګوي، او اوس په دا حکومت کې سپین بولدک سه ونسي آن تر زابله پورې دوی لوی خندک ایستلی ده. ستاسو صوبایي حکومت دا خو ډېره حساسه مسله ده، ډیورن کرښه او دونو لوی خندک ورباندې کیندل، کوم دریځ غوره کړی دی، احتجاج مو کړی دی؟ دا خو ډېره حساسه مسله.
خبره دا ده چې د ډیورن کرښه د دې یو تاریخي بیکګراوند دی، د انګریزانو افغان پښتون ملت په سینه کې چاړه تېره کړه، افغانان لر بر افغان، ظاهر خبره ده چې دا د قومونو ترمنځ د قوم تقسیم کړی دی، او ته خبره چې په دنیا کې یو قوم هم څوک نسی تقسیمولی. نو دا خبرې چې دوی دغه کیږي د دې سره نه دا قوم په دې قوم په منځ کې لریوالی راتلی سي، نه دا قوم څوک بیلولی سي.
هر رنګه په تیوری کې موږ دا خبرې کوو، خو زه داسې وایم چې یو عملي ګام چې تاسو اخیستی په صوبایي اسمبلی کې مو احتجاج ورباندې کړی چې دا خو افغانان سره بیلوي، او دا
خبره د دې نه ده چې موږ احتجاج وکړو. خبره دا ده چې ما درته وویل چې یو قوم څوک په یو تارو باندې څوک په خندکو باندې نشي جلا کولی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي ګودر پروژه لاسلیک شوه، ستاسو د ګوند غړي چین ته مرغلي وو، او دا ځینې اندېښنې وې چې پاکستان پنجاب غواړي چې دغه لاره په لاهور او په دا لاره راتېره کړي، اوس بیا داسې اندېښنې راپورته شوي دي. تاسو څومره ډاډه یاست چې دغه لومړی به دی دا غربي لاره غوره
کړي؟ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د هغه مشرانو، محترم مشر محمود خان اڅکزي، نورو مشرانو د اولې ورځې راسي چې دا ګوادر کاشغر روټ یا کوریډور د دې نیچرل لاره چې ده هغه به هم دغه وي چې هغه کوټې ته به راځي، هغه به کله سیف الله ته راځي، هغه به ژوب ته راځي، هغه به ډر اسماعیل خان ته راځي، هغه به ځي چاینا هم غواړي چې خپل هغه علاقې سینکیان کاشغر اورمچی هغه پاته علاقې د سمندر سره وتړي، تجارت جوړ شي. یقینا د دې کوریډور سبا دا یوازې به ساده کوریډور نه دی، دلته به موټروی جوړیږي، دلته به فایبر اپټیکل وي، دلته به صنعتي زونونه جوړیږي. نو موږ یقینا په دې باندې احتجاج وکړي. تاسو بیا ولیدل موږ په صوبایي اسمبلی کې، موږ په قومي اسمبلی کې، په سینټ کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو دا خبره په ډیر لوړ سطح راپورته کړه. بیا اخر کار نواز شریف آل پارټیز کانفرنس راوغوښتی، په هغه کې وویل سو چې هم دغه کوریډور چې مغربي کوریډور دی دې ته به ترجیح ویل کیږي. که دوی ترجیح نه ورکوي، یقینا موږ په دې ملک کې اوسو، موږ د دې ملک برخه یو، پاکستان کې زموږ مځکه ده، پاکستان زموږ په وسایلو چلیږي، پاکستان د پښتون په اوبو، د پښتون په بجلۍ، د پښتون په معدنیاتو چلیږي. نو د پنجاب یا اسلام آباد حکومت به دغه کوریډور ته توجه ورکوي، او دوی ومنله نواز شریف آل پارټیز کانفرنس کې دا وایي.
خو دا ځینې ملتپاله ګوندونو دا څو مرمخ کې په پېښور کې بیا ولې یو کانفرنس جوړ کړ چې اوس هم وایي اندېښنې شته؟
ګوره اندېښنې خو شته، موږ دا درته وویل چې اسلام آباد حکومت، مسلم لیگ نواز، نواز شریف، دغه ټول قیادت به هم دغه چې کوم خدشات دا به دوی لرې کوي، دا به دوی لري کوي، او دغه کوریډور به هم دلته جوړیږي. اول به دې ته توجه ورکول کیږي چې دغه زموږ علاقې دا پسمانده، او دا هغوی هم دا دغه چې دلته دغسې علاقو کې به موږ دا کوریډور تېروو، دا روډ به تېروو، دلته صنعتي زون به جوړوو چې بیا افغانستان ته ځو، بیا سنټرل ایشیا ته تجارت وکړي. نو چې ته په دلته په کوټه کې صنعتي زون چیرې کې، په کلسیفلا کې جوړ کړې، په ژوب کې جوړ کړې، نو دا بیا سمدستي افغانستان ته ځي. دا به تجارت هلته هم کیږي او دا لاره لنډه لار ده. دا د هغه بلې لار سه چې په لاهور په اسلام آباد په اوږده لارې بیایي دا ډېره لنډه لار ده چې په
لکهلنډهاخرنۍ پوښتنه او که دا کار ونیسي او دا پاکستان حکومت دا کار ونه کړي نو ستاسو تګلاره به څنګه؟
ګوره خبره دا ده چې زموږ سیاسي ګوند دی، موږ ټول وخت مبارزه کړې ده، موږ د انګریز خلاف مبارزه کړې ده. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ټول عمر د انګریز د پاکستان خلاف موږ مبارزه کړې ده. زموږ ملګري تر اوسه پورې زموږ یو منظمه ګوند، هغه به دغه خبره راخلي د ټول ولس په مرسته، د نورو پارټیانو په مرسته موږ به دا خبره مخته بیایو او احتجاج به کوو او پاکستان حکومت به دې ته مجبوره کوو چې هغه هم دغه کوریډور دغه لاره خپله کړي.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه.
شن سر ٹیک ظالم خدا گنوکار شن سر ٹیک ظالم خدا گنوکار شن سر ٹیک ظالم خدا گنوکا دخل شراب را باندې تیکا ظالم خدای ګله ونیکا دخل شراب را باندې تیکا ظالم خدای ګله ونیکا ستار د شند سره تیکا ظالم خدای ګله ونیکا
راشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9:00 دی او 4:50 دقیقې. اوس په مکری دی رپورت. د کندوز د مرکز او خان آباد ولسوالۍ اړوند
په یو شمیر کلو کې د جګړو له امله هغه خلک چې په کورونو کې طالبان سنگرونه جوړوي کډې شار ته راوړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز ښار ته لبیلا بیلو کلو په موټرو کې بار کډی را روان دي. د ښار بار وړونکو موټرې د کنم په سرک تاویږي او له هغې خوا په بشترو بار بیرته ښار ته راځي. په موټرو کې پر بار بشترو د پاسه ماشومان او زنانه ناستې وي. دوی په ښار کې هم د اوسېدو ځای نه لري خو کوشش کوي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د قندوز د ښار اړوندې سیمې کنم، قوچی، کوبایي، خواجه غلطان او نورو کلو کې د دولت مخالف وسلوالو خلکو ته ویلي چې باید له کورونو ووځي. په بارونون کې موټر سایکل کې د بسترو پر سر یو خزانه ناشته و، ویل چې نه په خار کې خپلوان لري چې ورشي او نه هم د اوسېدو ځای، خو بس د جګړې لويري ځانونه امن ځای ته رسوي. هغه وایي چې نه پوهیږي چیرته لاړ شي، خو دومره بشي چې سرونه یې په امن کې شي. ټول خلک راوزی چې وکړو چې هلته پاتې شو. کلی کې جنگ پیل کیږي. طالبانو راته احوال راکړ چې له کورونو ووزی. خدای داد چې له خپل میرمن سره د کور څو بسترې په خپل بارون کې موټر سایکل کې بار کړي خار ته راځي. هغه وایي چې یوازې د ماشومانو څو جوړه جامې او دوه درې بسترې راوړي، نور کور یې ډک پریښې دي.
امروز وخت داده کې امروز بکاش مردم برای
نن طالبانو وخت راکړ. راته یو ویل چې له کوبایي ووزی چې جګړه کې طالبانو په قندوز کې د چاردری او دشتیرچی په ولسوالیو کې افغان قواو په لسګونو رینجر او مرمۍ ضد موټرې نیولي. په قلیزار او چاردره کې له وسایطو پرته په زیات اندازه مهمات هم نیولي دي. په ټولو هغو کلیوالو سیمو او کلو کې چې په خوا په کې د دولت په طرفداري یو شمېر وسلوالو پوستې درلودي، د مهماتو د نشټوالي له وجې هغوی هم سیمې پریښې دي. اوس مهال په قندوز او ولسوالیو کې د دولتي قواو واک یوازې تر ښار پورې محدود شوی، نو ځکه خو د جګړو د سیمو خلک هم خار ته پراتک سره ځانونه له جګړو خوندي ګڼي. د سیمې څو نور اوسېدونکي چې کورونه یې خار ته راوړي، خو په سیمه کې یو ځل جګړه تېره شوې داسې وایي.
موږ په لارونه یو وهل پسې راواخیستلو او موږ ته یې له وایزه وایي موږ جنګ کوو، موږ مجبوره سره راوتښتېدلو.
دا د څه شی راخیستی دي؟
دا کالي دي او دا یې توشکو پوښونه دي.
آیندغه څلور پنځه ورځې کېږي چې هغه رسوي یاست، پاس په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهشته چې موږ لاندې واچوو پکېنو حیوانان پکېنو. دا د اغوستان کالي چې اوس پسې راغله په منډه او دغه وړم هلته د حیوانانو ته ورم چې دا کالي ولانګې واغوندي.
ستاسو نوم؟
زما نوم سید آغا. نو هېڅ زندګي نه ده راپاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
هغه وخت چې په قندوز کې د طالبانو لخوا یو شمېر کلی ونیول شول، محلي پولیس او نور وسلوال چې د دولت په طرفداري جګړه کوله ښار ته راغلل، چې ورسره په ښار کې د وسلوالو کسانو ګرځېدل عام شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا، رادیو قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لنډیز. امریکایي چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکایي قواوو د افغانستان د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ باندې چې یوه ورځ مخکې طالبانو نیولې ده، هوایي حملې کړې دي. افغانستان او ترکمنستان په پنځو بیلابیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یوه ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان به بل اونۍ واشنگټن ته راسي چې د منځني ختیځ په اړه په څو مسایلو باندې د جمهور رئیس براک اوباما سره خبرې وکړي. پرون د پنځشنبه په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي دي. دا قیمتونه وروسته له هغه ډیر زیات راولویدل چې دا ویره راپیدا شوه چې د چین اقتصادي وده سوکه شوې ده، او د یوکراین، اردو او د روسیې طرفدارو یاغیانو په ختیځ یوکراین کې بندیان سره تبادله کړي دي، او دا کار د هغې موافقې په نتیجه کې کړی دي چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړی ده. قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زفش شافیا سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاره صافیه حساس په خبرونه ستودیو کې حاضره ده. دا به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.